ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سهارا نه خبرونه کې درته از نو شروان کلندر هر کلی به نن د جمعې د ورځې سهار دی کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار شپږ په کابل کې 5 نیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ماسخوتن 9 بجې شوې دي. په خبرونه کې مو اول پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان پنجاب پولیس وایي ډیر غازی خان کې د القاعده او طالبانو اته وسلوال وجلی دي. بلخوا پوز وایي جنرال راحیل شریف د تحریک طالبان د لسو وسلوالو د مرګ سزا امر لاسلیک کړی دی. او د امریکای، روس او د منځنی ختیځ سفارتکاران به شام کې جنگ بندي د بیا پځې کولو لپاره مذاکرات شروع کوي. مذاکرات د امریکای او روس ترمنځ د اختلافاتو په وجه ځنډیدلی و. شام د لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ویلي دي هغه ته هم خبرو اترو کې د شرکت بلنه ورکړې شوې ده. او د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انټونیو ګوټیر د ملګرو ملتونو نوی مشر یا سیکرټری جنرال ټاکل شوی دی. هغه به د بانکی مون د زیناس په توګه د 2018 د جنوري په وړومبۍ نیټه د خپلې دندې واک اختیار ترلاسه کوي. او اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پنجاب صوبې د ترهګرې ضد خصوصی پولیس چارواکی وایي د ډیرا غازی خان په تونمی سړک کې یوې مقابله کې د القاعده او طالبانو اته وسلوال وجلی دي. پولیسو دا وکړي ترهګرو د امنیتی ادارې په یوې ودانې د برید پلان جوړ کړو. زیاتوي درې ترهګر په تیښته کې بریالي شوي دي. بلخوا کراچۍ کې دوه نامعلومو موټر سایکل سورو کورنګي سیمه کې یو پولیس افسر شهزاد اختر په ډزو وجلی دي. او د پاکستان مطبوعات د پوز له خولې وای پوزي مشر جنرال راحیل شریف په عام خلکو د پولیو او د امنیتی ادارو په کارکونکو بریدونو په تورونو د تحریک طالبان لسو ترهګرو ته د 500 سزاګانو امر لاسلیک کړی دی. د امریکا نیویارک او نیوجرسي ښارونو کې د بمی چودنو په تورونو نیول شوی 28 افغان امریکایي وګړي احمد خان رحمی عدالت ته په ځان لګول شوي جرمونو نه انکار کړی. د امریکای امنیتي چارواکي وایي د تیرې میاشتې په 18 سپتمبر یې نیویارک او نیوجرسي کې یو شمیر بمونه ایښودي وو. یوې چودنې نیویارک ښار کې په لسګونو تنان هم جوبل کړي وو. او در روان خالی په ورځ به د سویزرلینډ په لوزان ښار کې د امریکا، روس او منځني ختیځ سفارتکاران خبرې کوي او هڅې به کوي چې د شام ناکامه شوې ډزبندې سلاره روباسي. دا به د امریکا او روس ترمنځ په یو بل له تورونو دوه هفتې وروسته د ماتو شوو هلو ځلو بیا جوړولو هڅې وي. روسي چارواکو د مثبتو نتیجو تمه څرګنده کړې خو بیا په محاصره کړې شوې الیپو کې جګړه هم روانه ده. اخوا څېړنکاران په ډزبندې باوري نه ښکاري. د موصل سیمه د داعش قبضې نه آزادولو لپاره د عراقي ځواکونو لخوا د اخیری حملې نه وړاندې نږدې 2500 عام خلک هڅه کوي چې سیمه پرېږدي. خو ورسره دا اشاره هم زیاتې شوې دي چې په عامو خلکو کې د داعش وسلوال هم تښتېدي شي. امریکایي او عراقي چارواکي د سیمې پرېښودونکو خلکو لپاره د څارنې لاندې محفوظ لارو باندې خبرې کوي او امدادي ادارو ویلي دي عراقي چارواکي هڅه کوي چې عام خلک او داعش د سیمې نه ونوځي. ایران وایي د عاشوره په مراسمو کې د عاشوره په مراسمو د اسلامي ریاست ډلې د بریدونو هڅه ناکامه کړې ده. خبری ادارې ایرنا د ایران استخباراتي ادارو چارواکو له خولې ویلي دي د هیواد لرې پرتې سویلي سیمې څخه 100 کیلوګرامه بارودي مواد او یو شمیر غیر ایرانی تکفیری ترهګر نیولې دي. ملګرو ملتونو د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انټونیو ګوټیر د بانکی مون په ځای نوی سیکرټری جنرال ټاکلی دی. د سویلي کوریا سره تعلق لرونکي بانکی مون د کال 2006 راسې تر 8 کالو پورې په دې عہده پاتې دی. د ملګرو ملتونو نوی سرمنشي ګوټیرز به د نوي کال جنوري اولنې نیټې نه د بانکی مون ځای اخلي. او د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ د زیارت په ورځ د څلورو ښځو هغه تورونه په مکمله توګه او بیخي غلط ګرځولي چې پکې دغه ښځو ویلي دي ټرمپ ښکل کړي او ځان ته جوخته کړي دي. فلوریډا کې د انتخابي کمپین په وخت ټرمپ ویلي دغه خبرې د ځان نه جوړ کړي شوې دي او زیاته کړې ده دغه دوا به ولسته دروغجنه ثابته کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې مهمه رپورټونو ترڅنګ اولنې رپورټ د شام په اړه باندې دی. خو د هغې نه وړاندې درته ووایو چې په پاکستان کې د پنجاب پولیس وایي چې په ډیره غازی خان کې د القاعده او تحریک طالبان سره تعلق لرونکي اته ترهګر وجلی دي. پولیس وایي چې په مجموعي توګه باندې دي ته اطلاع وه چې په یو کور کې یولس ترهګر پټ دي. خو د مقابلې وروسته پولیس وایي چې دوی ته اته لاشونه ملو شوي دي او درې نور په تیښته کې کامیاب شوي دي. د دې ترڅنګ د پاکستان مطبوعات دا رپورټونه هم خپروي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د تحریک طالبان د لسو وسله والو د پانسه په امر باندې لاسلیک کړی دی. په دې اړه باندې به نور تفصیل در سره هم په دې خپرونه کې شریکوم. خو د شام په اړه باندې مهمه پرمختیاوې داري چې یو ځل بیا امریکا او د روس او منځني ختیځ سفارتکاران به د خالی په ورځ باندې په سویټزرلینډ لوزان ښار کې راجمع کیږي او په دغه ځای کې به دوی یو ځل بیا هڅه کوي چې په شام کې ډزبندی راولي. د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ په یو رپورټ راکوي.
د شاغلی مستور مرستیال رمزي ازلدین رمزي پخلی کړی چې د شام لپاره ځانګړی استازی به د جان کیری او سرګی لاوروف په خبرو اترو کې برخه اخلي. خو هغه د دې غونډې د نتیجو په اړه لڅ ویلو څخه ډډه وکړه. البته هغه دا وویل چې د ختیځ حل په اړه د واشنگټن لخوا له روسیې سره د خبرو اترو ځنډولو وروسته دا ډیره خرابه اونۍ وه. نوموړي زیاته کړه په حلب کې وضع اوس هم کړکېچنه ده او تشدد په کار دی چې کم سي.
There has to be a stop to the bombardment, shelling and fighting, especially indiscriminate attacks against civilian centers, medical facilities and heavily populated areas.
هغه وای بمباری باید ودرول سي په ځانګړې توګه په ولسی مرکزونو روغتیایی اسانتیاو او د زیاتې آبادی په سیمه ناتار بریدونه دي ودرول سي. دا یوازینی لار ده چې ملګری ملتونه به وکولی سي چې په بشري ډګر کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د څو اونیو راهیسې ختیځ حلب د روسي او شامي قواو د پرله پسې هوایي بریدونو لاندې دی او له دې امله د ملګری ملتونو لپاره دا ممکنه نه وه چې د 2,15,000 وګړو لپاره چې د خوراک، دوایانو او نورو شیانو سخته اړتیا لري د بشري مرستو کافلې ولیږي. د جولای د لومړۍ ورځو څخه بیا تر اوسه هلته هیڅ کومک نه دی رسیدلی. رمزي وویل په حلب کې روغتیایي وضع ډیره زیاته خرابه ده او دا شای د یو څو پاتې سو ډاکټرانو لپاره امکان ونه لري چې د یو شمیر ژوبل کسانو علاج وکړي. هغه وویل هغه روغتونونه چې ورباندې بمباری سوي وي په جزوي توګه کار کوي او د درملنې سامانونه نږدې ختم دي. د ده په وینا ملګري ملتونه اوس هم له سیمې څخه په صحي اساس د خلکو د ایستلو په پلان کار کوي څو په سلهاو زخمیان او ناروغه کسان بیړنی علاج ومومي چې دوی یې په حلب کې نسي مندای.
I think more than 200 are in critical situation but I also heard the figure of 400 children that need to be evacuated.
هغه وای زما په ګومان تر 200 زیات په خراب حالت کې دي. خو ما دا هم اوریدلې چې 400 ماشومان هم له سیمې څخه ایستلو ته اړتیا لري. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه په دې شمیرو باندې کار کوو. موږ تر اوسه اخیری نوملړ نه لرو. رمزي وویل هر څه په ډزبندۍ پورې اړ دي. د ده په وینا له دې پرته به له ختیځ حلب څخه په روغتیایي اساس ایستنه نه وي او نه به هم هغه ښار ته بشري مرستې ورسیږي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اوردونکو تاسو وایي سپ امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو نوې مشر سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیر ټاکل شوی دی. د پرتګال په خوانی وزیر اعظم هم پاتې دی او دی به د سویلی کوریا سره تعلق لرونکي د بانکی مون زی اخلي د راتلونکي کال د جنوري د اولنې نیټې نه. د ډیو ریډیو همکار زاهد خټک په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
ملګرو ملتونو په رسمي توګه د نوي عمومي سکتر منځوري ورکړي. د پرتګال انټونیو ګاټرس به د جنوري د لومړۍ نیټې نه د دغه نړیوالې ادارې نهم مشر جوړ شي. موجوده عمومي سکتر بانکیمون به د کال اخره پورې خپل موده پوره کړي او سوکې به پرېږدي.
I now request the chief of protocol to escort the secretary general designate, his excellency Antonio Guterres, to the platform.
د ملګرو ملتونو عمومي شورا مشر اعلان کوي چې نوی عمومي سکرتر انټونیو ګاټرس پر رسمي ډول سټیج ته وخیجول شي. د پرتګال دغه پخوانی وزیر اعظم او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار پخوانی مشر انټونیو ګاټرس ویلي دغه احترام او درناوی مننه کوي. د زیاته کړه په داسې مهال د نړۍ یو شمېر چیلنجونو په وړاندې د ذمہواري یو احساس هم کوي.
The dramatic problems of today's complex world can only inspire a humble approach, one in which the Secretary General alone neither has all the answers nor seeks to impose his views.
د وای د نن پیچلی نړۍ سوزیدونکو معاملو لپاره یو داسې تګلارې پکار ده چې جامع وي. یوازې عمومي سکرتري ځوابونه نشي ویلي. د وای عمومي سکرتر خپل دریز هم نه تپل غواړي. د وای دا تګلارې باید داسې وي چې د ملګرو ملتونو مشر پکې د دغه ادارې ټولې څانګې وکاروي او بیا د یو درمګړي د یو سوله راوستونکي په حیث داسې کار وکړي چې ورسره هغه حل راشي چې ترېنه د ټولو ګټوي. ښاغلی انټونیو ګاټرس د وو شپېتو کالو دی او د دوی انتخاب د 12 کاندیدانو ترمنځ شوی. دغه پروسه 10 میاشتې روانه وه او په لومړي ځل دغه پروسه عام ولس ته ښکاره وه او پکې د زنانو شمیر د سړو برابر وو.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف چې کوم لسو د تحریک طالبان وسلوالو ته د پانسه د سزا امر لاسلیک کړی دی، په هغه کې د یو نوم دی محمد شاهد عمر، د پلار نوم یې دی زمان خان. په دې باندې دا تورونه لګېدلې چې دوه د پولیو کارکونکي یې وجلی دي، دغه شان یولس د این جی اوز چې کوم کارکونکي دي هغه چې کوم دی هم وجلی دي. د دې ترڅنګ په امنیتي ادارو برید کړی دی. یو بل په دې کې حسین شاه د پلار نوم یې فضل هادی نومیږي، دا هم د تحریک طالبان فعال غړو او په یو شمېر بریدونو کې ککړو. بل نوم ظفر اقبال دی، د پلار نوم یې محمد خان دی. په ده باندې په ایف سی باندې او دغه شان نور امنیتي ادارو باندې چې کوم دی د بریدونو تورونو. د بل نوم دی سلورم انور زیب، د پلار نوم دی توت کې. د باندې چې کوم دی هم په امنیتي ادارو باندې د بریدونو تورونو. پنځم نمبر په دې کې عبید الرحمان دی، د پلار نوم فضل هادی دی. او دغه شان یو دی شیر عالم، او د پلار نوم دی حنیف الرحمان. بل دی عطا الله، د پلار نوم دی محمد سلطان. یو دی مشتاق خان، د پلار نوم دی سید گل. او دغه شان اصغر خان، د پلار نوم دی نادر خان. او اخیری لسم نمبر په دې کې دی شمس القمر، د پلار نوم دی شاه گلبر. در تحریک طالبان غړی دی وسلوال چورتا د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د 500 سزاګانې ورولې دي. د امریکا په سیاست کې سره واندی په دې اړه باندې بدر سره رپورت شریکو، خو په روستیو کې چې دا وخت د امریکا په مطبوعاتو کې کم غټ خبر دی هغه دا دی چې سلورو خزو د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ باندې تورونه لګولې دي چې دې خپل کړي او دغه زنانه وایي چې ځان ته په زور باندې راجوخته کړي دي. خو په فلوریدا کې د انتخابي کمپاین په وخت باندې ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې دغه خبرو کې هیڅ حقیقتونه نشته او ډېر ضربه ولستا دغه دعوی دروغجن ثابت کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار مجاهد جواد په دې رپورټ کې راکوي.
په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره په دواړو ولاړو کاندیدانو باندې د تورونو لګول لا زیات شوی دی. د چهارشنبې په ورځ د جمهوری غوښتونکو په کاندید ډانلډ ټرمپ باندې نور داسې تورونه پورې شول چې یو شمېر مېرمنې په هوایي ډګر د نیویارک په ټرمپ ټاور او فلوریدا کې د ده په مارلېګو کلب کې زورولې دي. د کلینټن کمپاین بیا د هغو زرګونو ایمیلونو له امله له توندو نیوکو سره مخامخ دی چې د هغې د شخصي ایمیل اکاونټ نه لیږل شوي وه او د هغې دوه وروسته بیا د ویکیلیکس لخوا خپاره شول. ټرمپ د سی این این د مناظرې کوربه اندرسن کوپر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د میرمنو داسې زورونې کړي دي وویل چې نه مانه دې کړي. ټرمپ او د هغه کمپاین د چهارشنبې په ورځ پر ټرمپ باندې لګول شوي تورونه په کلکه رد کړل. د ټرمپ په اړه څو ورځې وړاندې داسې ویډیو خپره شوه چې په 2015 میلادي کال کې په پټه اخیستل شوې وه چې په هغې کې ټرمپ د میرمنو په وړاندې سپکې خبرې کړې وې. تازه تازه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو هغو ښځو کیسه راخیستې چې د ټرمپ لخوا زورول شوې وې. ټایمز د یوې سوداګرې میرمنې له خولې لیکي چې په الوتکه کې نیویارک ته له ټرمپ سره څنګ ته ناسته وه چې د ورته لاس یوړه. جسیکا لیډز وړاندې وویل ټرمپ په دغه مهال د اکټوپس یا پنجه بابا په څیر ځکه و چې لاسونه یې هر ځای ته رسېدل. ټایمز د یوې بلې میرمنې کیسه هم راخیستې. دا میرمن ریچل کوکس نومیږي او په ټرمپ ټاور کې کار کاوه. هغه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د الیویټر یا برقي زینې څخه د باندې له ټرمپ سره معرفي شوه خو ټرمپ یې لاس پرې نه خوده او له خولې یې مزاکه واخیسته. کوکس وړاندې وایي چې هغه په دې کار سره سخته خفه شوه چې ټرمپ ته دومره وړه ښکاره شوه چې داسې جرأت یې پرې وکړ. خو ټایمز دا هم لیکي چې ټرمپ دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې هیڅ هم داسې څه نه دي شوي. د ټرمپ وکیل د ټایمز ورځپاڼې اداري مدیر ته لیک استولی چې پکې غوښتل شوی تر څو دغه مقاله له خپلې انټرنیټي پاڼې لري او د خپرولو له امله یې بخښنه وغواړي. دې ته ورته دوه نورې کیسې هم د مینډي او ناتاشا په نامه د میرمنو له خولې راخیستل شوي. خو ټرمپ دغه ټولې کیسې رد کړي او دا یې د ځان په وړاندې ناسمه هڅه وګڼل چې مخالفین یې په ټاکنو کې د ده د ناکامولو لپاره کاروي. د هیلری کلینټن د کمپاین ویاندې جنیفر پلمیری وویل چې د ټرمپ په اړه دا وروستي راپورونه ډیر آزار ورکوونکي دي او ده د مناظرې پر مهال دروغ ویل چې د 2015 کال په ویډیو ټایپ کې یې د ښځو په وړاندې بد څه نه دي کړي. له بلې خوا د کلینټن پر کمپاین باندې هم د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې نیوکې نورې هم توندې شوې چې د ویکیلیکس لخوا د هغې نور برېښنالیکونه خپاره شول. په دغو برېښنالیکونو کې هغه ایمیلونه هم شته چې په 2001 میلادي کال کې د پلمیری او د امریکا د پراختیا په برخه کې د څېړنو د خپلواکې ادارې د مشر جان هالپن ترمنځ تبادله شوي وه. هالپن لیکلي وه چې د هیواد تر ټولو ځواکمن محافظه کاران ټول کاتولیکان دي او د دوی سیاست د عقیدې په وړاندې یو ستر بدلون ښیي او دوی ښایي له عیسوي ډیموکراسۍ څخه بې خبره وي. پلمیری په ځواب کې لیکلي چې د کاتولیک دین په ټولنیزه توګه تر ټولو زیات محافظه کار دین په توګه د قبول وړ دی. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د دغو ایمیلونو ته په اشارې وویل چې کلینټن له کاتولیکانو سره مخالفت لري. خو د کلینټن کمپاین په دې وروستیو کې ویلي دي چې د امریکا اف بی آی اداره د دغو ایمیلونو د حق کېدو په برخه کې پلټنې کوي. یو شمېر سیاسي څېړونکي لکه ایچ ډبلیو برانډ چې په ټکساس پوهنتون کې پروفیسر دی وایي چې پخوا به په انتخاباتو کې د امریکا په بهراني سیاست زیاتې خبرې کېدې خو دا مهال د دغه نوي سیاست زیاته برخه په کورنیو مسایلو باندې څرخي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې په نړۍ کې د هغه هیوادونو چې پکې غربت زیات دی د هغې په اړه باندې یو نړیوال رپورټ مخې ته راغلی دی. دغه رپورټ تر مخه پاکستان په هغه یوولس هیوادونو کې راځي په کومو کې چې د غربت کچه ډېره زیاته لاندې ده. په پاکستان کې بیا په خاص توګه په پښتنو په سیمو کې او د بلوچستانو په سیمه کې او د دې تر څنګ چې کومه په پاکستان کې سروې شوې را په هغه کې ویل کېږي دا چې په قبایلي سیمو کې د غربت کچه چې کوم دی هغه درې اویا فیصده ده. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان په هغه یوولسو هیوادونو کې شامل دی چرته چې په نړیواله سطح باندې اتیا کروڑ خلک د لوږې سره مخ دي او د ګلوبل هنګر انډیکس مطابق یو سل اتلس ترقی پذیر هیوادونو کې پاکستان په یو سل اووم نمبر راځي چرته چې پاکستان درې دېرش اشاریه څلور پوائنټونو باندې ولاړ دی چې له کبله یې په پاکستان کې دوه ویشت فیصده خلک د غربت او لوږې ښکار کیږي. د دې بنیادی وجوهات څه دي؟ په دې حقله د اقتصاد ماهر حق نواز خان وایي چې د پاکستان زیاته د بجټ برخه په دفاع باندې خرڅ کیږي چې کې تعلیم صحت او پرمختیا د لپاره پیسې ډېرې کمې پاتې شي.
بدقسمتی نه په پاکستان کې کرپشن مدنوانی چې دې سره د پاکستان حکومت مخ ته چې څوک ستا په عمل کې سیاسي استحکام نه وي د هغې اثرات په اقتصاد باندې هم پریوزي په عام ولس باندې هم پریوزي. ډېر څلوېښتو کالو راسې دا غونډه دا منطقه چې ده په دې کې یو جنګ روان دی د ترهګرۍ خلاف هغه په یو شکل کې په بل شکل کې په پاکستان کې خاص کر د پښتنو په سیمه باندې دغشان د بلوچستان او کارخانې ډېرې بندې شوې په پېښور کې په خیبر پښتون
پاکستان دننه د سرکاري شمیرې مطابق په تیرو پنځلسو کالو کې په غربت کې کمی راغلی دی او په مجموعي توګه پنځه پنځوس فیصده د پاکستان آبادی یو کم څلوېښت فیصده غربت ته راکوزه شوې ده. خو بیا هم په ملکي سطح باندې خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلي علاقې د زیات غربت سره مخ دي. د پاکستان د شمیري محکمه وایي چې سلويخ پیسه د خلک د ملک دننه د غربت ښکار دي خو دغه غربت په بلوچستان او قبایلی سیمو کې د دینه هم زیات دي. د ریپورت مطابق په قبایلی علاقو کې په سلورو کې هر دریم کس د غربت او بیروزګاری سره مخ دي او په مجموعي توګه درې او یا اشاریه او پیسه د آبادی په قبایلی علاقو کې د غربت د ستونزو ښکار ده. په بلوچستان صوبه کې د غربت شرح اته دېرش اشاریه اته پیسه د مخې ترازي او دغه شرح بیا په خیبر پښتونخوا کې یو کم پنځوس اشاریه دوه فیصد را وړاندې کیږي. په دې حقله مو چې کله د اقتصادي هلو ځلو ماهر مهتاب حیدر نه وپوښتل چې حکومت څنګه کولی شي چې دغه غربت را کم کړي نو هغوی وویل
تک آپ سکس ٹو سیون پرسینٹ کی گروتھ حاصل نہیں کریں گے اس ٹائم تک سسٹینڈ بیسس پہ غربت میں کمی نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ
ڈی وائی چی ترکوما پوری حکومت خپل د جی ڈی پی شرح او فیصد تا نوی رسولی تر هغه پوری په غربت باندې قابو موندل ګران دی. په ملکی سطح باندې دا وخت د ترقی شرح سلور فیصد مخې ترازی او د دې لپاره پکار ده چې پاکستان د ترقی ماحول پیدا کړي او دا خبره هم یقیني کړي چې کچره او فیصد تا د ترقی شرح ورسی خو بیا هم د وسایلو د برابر تقسیم په بنیاد او د ادارو د جوړولو لپاره روکلی. په ملکی سطح باندې د حکومت له طرفه د وړاندې نه د بنظیر انکم سپورټ پروګرام او بیت المال په ذریعہ د غربت د راکمولو هڅه هم کیږي خو بیا هم د شپېته فیصده آبادی خوراکي تیلو ته رسایي نشته. اته سلویخ اشاریه پنځه فیصده ماشومان په نیمه کې خپل تعلیم پرېږدي او د آبادی اته دېرش فیصده خلک صرف په یو کوټه کې ژوند کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د سو ممکنه قانون سازي وروسته په خیبر پښتونخوا کې د تماکو کروندګر پریشان ښکاري. د ډیو ریډیو خبریال ملک وکاس په رپورټ راکوي.
تماکو د پښتونخوا یو نقداور فصل دی. دا خبره ګرانه ده چې ګنې مخکې دی او تماکو ورپسې دی خو دومره ښکاره ده چې چرته اوبه نشته او نور فصلونه زرغونه نه ورکوي نو هلته تماکو پیداوار ورکوي او دومره ورکوي چې کروندګر پرې د خپل ژوند سره تړلې غم خاده سر ته رسوي. په صوبه کې پنځه اویا زره خلک تماکو کرونده کوي چې ورسره مزدور او کریګر دې نه علاوه دي. کچری حکومت تجویز کړي بل د تماکو خلاف قانون کی نو د کروندګرو با سکیږي کپټی کیه د تماکو نه علاوه بل فصل نه کیږي نو بیا بس کوي پدې خبره موږ سره معلومات ترلاسه کړي دي چې د کروندګرو مشر ظاهر خان وردګ وي چې دا حالات په د کروندګر د لاسا ډیر زیات خراب شي کچری دوی بے روزګار شو نو پترخګره کې او په بدامنه کې به نور هم اضافه وشي
حیران زمیندار پدیم یو چې په دنیا کې کم دا پاوډر اپیم شراب دا څه پیدا کوي که نه پیدا کوي آیا دا سایډ افیکټ کوي که نه کوي شام د دې بارہ کې داونه وی چې هر نشه آور سیز چې دی هغه انسان ته نقصان رسوي نو په هغه ټولو نشو کو چې راغونډه کې نو سګریټو دا نشه اړو د سره نشه نه ده اوس دا بیا خبره چې دی وی کینسر پیدا کوي یوازې دی کینسر کې آیا شراب کینسر نه پیدا کوي په دې کم بوتل باندې غولی کل چې دا د موزرې صحت ته پاغې چونکې مغرب خاموشه دی نو زموږ پاکستان هم خاموشه دی
د کروندې سرکاري اعداد شمار مطابق د 15 تجرب مالک وړو کې کروندګر تسلیمیږي خو د تماکو کروندګرو زیات نه زیات ځمکه لس جربه ده او د دې په آمدن د لوی کال گزران کوي ملک شاه کروندګر د موجوده حالات باره کې وایي
موږ به پرې بټو څه کوو موږ به پرې ګودامونو څنګه کوو موږ به پرې کاشت کوو نور به موږ څه کاشت کوو موږ نرخ ښځې پکې لګیا دي مزدوري کوي او دا بند شي که نه نو بیا حکومت موږ له سلاقې څخه پیسې رکوي یو کارخانه موږ ته جوړوي یو کارخانه خو د موږ ته جوړ کړي که نه چې موږ د بچې په هغه کې مشغول شي دې باندې د ما بچې د ده دو شپاړسم تعلیم وکړو حکومت تر څه کې په دې باندې به دا موږ به دې به موږ له نوکر کړي نه چې دې کې مالې نوکر نه وي نو دې به موږ له دې کې کاش کې کار نه کوي تماکو نه کوي نو موږ به کم بلته ځو دته په تعلیم باندې پیسې ولګېدې ځکه دا دې تماکو نه موږ وصول کړي
د تماکو د کروندګرو د خیر ښېګړې دپاره وفاقي اداره د پی ټی بی عمله هم په دې حق له لیواله ده که چېرې تماکو ختم شو نو دا ادارې به هم ختمي او په اربونو روپۍ چې خزانې ته ځي هغه به هم په تاوان کې شمار شي د بورډ چیرمن اکرم غنی په دې حق لوای
د خلکو واړه واړه هولډنګز دي دا د جریب دوه جریب درې جریب خاوندان دي دی که په دې غنم جوار کری نو په هغې باندې دې گزاره نه کیږي نه په هغې باندې دې کال تیریږي دی به هم دغه شان فصل کری چې هغه کیش کراپ وي او دومره پیسې ورته ملاویږي چې دې پې د کال گزاره کیږي نو بیا خو واپس به اپیم ته ځي هغې نه علاوه خو بل ماته څه نه ښکاري چې دې صدقه کیدی شي
تماکو سره تړلې د هرې طبقې دا تاثر دی چې په نورو ملکونو کې په تماکو کې پابندې لګېدلې دي نو د هغوی د ژوند تیرولو نور هم د آمدن ذریعې شته خو پښتونخوا چې د ترخګرۍ او بې روزګارۍ ګډ دی که په تماکو بندیز لګي نو په دې کې به نور هم اضافه کیږي ملک وقاص خان وایس آف امریکا ډیوا ټی وی ریډیو پېښور
او زه ته وړاندې کوم د واشنگټن اداریا
امریکې د تیلو او د قیمتي نوادراتو په غلا د خرڅولو د لارې په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د راپورته تحریک یا د آی ایس آی ایل د آمدن د لارو بندولو پوخ نیت کړی دی د دې مقصد د پاره د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د خارجه چارو د محکمې د پروګرام تر مخې د دولت اسلامي لخوا د خرڅیدونکو تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو په حق له د صحیح معلوماتو ورکولو په سر د 50 ملیونو ډالرو انعام ایښودل شوی دی عراق او شام کې په غیر قانونه توګه د حاصل کړې شوی تیلو او د لوټ کړې شوو آثار قدیمه د خرڅولو نه دولت اسلامیه په لکونو ډالر پیداګیر کړی دی او هم د دې دولت په زور دوی په عامو بې ګناه خلکو بې شانه ظلم راټیټ کړی دی دا ړومبی ځل دی چې د امریکې د خارجه چارو وزیر د یو ترهګر تنظیم د تیلو او د نوادراتو د سوداګانو د تالا ترغه کولو دپاره د اعتباري اطلاعګانو په سر د انعامونو ورکولو منظوري ورکړې ده که چاته د دولت اسلامیه لخوا د تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو کېدو معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل او یا د واشنگټن ڈی سی کې د 2052003003 په ټلیفون اطلاع ورکړي